أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة يوصل أتشبيتم آيات دي لسورة بقرة. ده آيات كريمة أو ده وطبسي آيات ده دوارة الله جل جلاله ده بدبخت إنسانان فعلا نازل كريوة شهوغي فخفل فاشا فرزان بني دين شيان حرام كرزوليوة. ده بود فرستان أو همدار والجين يهوديان ده سعادت درلودي جنی خوراکونه به راحتست و چه دا پر موز بانی حرام دی. مثلا جنی اوشان و دی فاغه که یو خاص حادت کرلو دی خام اوش او توایه او یو جای بل رکم خاص سو شاغت بیادی یو زنگری او خاص نم درلو دی دا داغ پسه او دا داغ اوش او یا دول غویه و دا داغ غویه غوش افرزان بانی حرام کری بی نبه یه خورده او دې ته ورته په نورو شیانو کې بیا داسې بېکاره عادت درلود د خنځیر غوښې خوړلې هغه پسه چې به مردار شو حلال سوی به نه و یعنی د شارګونو وینې به یې نه وې وتلې دا به یې خوړل او دې ته ورته وینې به یې خوړلې ځینې نور حرام شیان و دا به یې خوړل او ځینې حلال شیان و دا به یې پر ځانو باندې حرام کړي و. الله جل جلاله په دغه آیات کریمه کې پر دوی باندې رد کړي او دا ورته فرمایي چې کوم حلال شیان چې الله جل جلاله تاسو ته حلال ګرځولي دا پر ځانو باندې مه حراموئ بلکې د الله عز وجل د نعمتونو څخه خوند واخلئ. او ورپسې په هغه دوه آیاته وروسته بیا په نورو آیاتو کې الله جل جلاله دا موضوع تفصیلي ورته وایي چې دغه شیان تاسو پر ځانو باندې حرام کړي دي دا تاسو د شیطان اطاعت کوي دا د شیطان په لارښوونه تاسو پر غلطه لاره باندې روان یاست او ځینې شیان چې حرام دي تاسو یې خوري د هغه نومونه الله یادی او ورته فرمایي چې دغه شیان مه خوري دغه حرام دي ځکه الله جل جلاله فرمایي یا ایها الناس ای خلقو کلو تاسو خوري مما ده هغه شیانو څخه فی الارض چې په مځکه کښې دي حلالا پاک یعنې هیڅ نوع خرابوالی نشته په کښې طیبا پاک او حلالا چې حرام نه وي طیبا پاکیزه وي چې تل و خبیث نه وي ولا تتبعو تاسو طبیعت او تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان تاسو د شیطان پر قدمو باندې مزی ان بیشک هو دغه شیطان چې دی لکم تاسو ته عدو دشمن دی مبین ښکاره دشمن دی. ډول ډول جاهلانه خبرې ستاسو په ذهنو کې در راشي. سلام دې یو عادت درلود یو اوښ به یې د یو پت پر نامه باندې نظر کړي دغه اوښ ته یې بیا څه نه ویل غوښه یې نه خوړلې دغه اوښ کوه بیا د چا په کښتو کرونده باندې ګډ شو دوی غږ نه ورته کوه که به یې چیرې د چا په کور ننوتې چا نه پسې اخیستی ول دا بت د بت پر نامه باندې وقف شوی او د بت پر نامه باندې نظر شوی دی که مو په دې کار ودرلودی تاوان در رسېږي داسې عادت یې درلود. الله عز وجل فرمایي وایي دا د شیطان وسوسې دي چې تاسو پرې در اچي د شیطان هغه دښمني ده چې تاسو د ګمراهۍ و لارو ته بیایي. انما نه ده بلکې دا خبره ده یامرو امر کوي دا شیطان کوم تاسو ته بسو په بدو کارو سره والفحشاء په قبیح او بې حیا کارو سره تو او الفحشاء هغه بد کارونه بولي چې په هغه کې بې حیایي نه وي لکه غلا درواغ غیبت او فحشاء بیا هغه بې حیا ناروا کارونه بولي لکه زنا لواتت او داسې نور او ودابرنګه تاسو امر کوي د شیطان اندې طرف ته مو امر کوي تقولو چې تاسو ووایاست عن الله پر الله جل جلاله باندې ما داسې شیان لا تعلمون چې تاسو نه باندې پوهېږي. شیطان ټول عمر تاسو ته په منکر او فحشا کارو سره امر کوي او په داسې کارونو سره تاسو امر کوي چې د هغه خبره الله تاسو ته نه یې کړې تاسو باندې خبر نه یاست دا د شیطان دښمني ده. په دې کې خورا ډېر اوږد تفصیل پروت دی چې شیطان د کومو وسیلې او اسبابو څخه کار اخلي چې انسانان دوکه کړي. ځینې دا شیان پکښې عاموي چې دوی په اصلي دین حقیقت کې نه وي او ځینې داسې شیان د دوی په ذهنونو کې ورکي چې الله ورته امر نه وي کړی. دوی وایي دا الله امر راته کړی دی. د ځینو داسې کارو څخه یې منع کوي چې الله ځینې منع کړی نه وي. پر مختلفو مختلفو لارو باندې د شیطان انسان ته راځي. په هر صورت دا هم دا پسې آیات کریمه چې دي دا هم د شیطان یو وسیله ده چې الله یې بیانوي، یوه لاره ده چې انسانان په دوکه کوي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فدغ آيات الكريمة هم دمكة مكرمة مشركان وبت فرستان فأنا نازل سويه دمكة مكرمة بت فرستان يا شاء فاد نور سم بت فرستان أو مشركان شوا دیتا چه بکره ده اسلام دعوت ولور که ولسو او توبه ویرسوله چه تاسو دغا ناروا دین ما اختیاروی، تاسو ده بوتان عبادت مکوی، دا بوتان تو سجده مکوی، دا تشه ده بری دی، دا تاسو بخبول لاسو جور کری دی، دا خپل ځان حفاظت نسی کولی، تاسو حفاظت خوبیخی نسی کولی، راسی ده اسلام مبارک دین تراسی، دا اغا الله بندگی وکی چه او اسمانون او مزکی پیدا کری دی، ټول عالمونه یې پیدا کړي دي، انسانان یې پیدا کړي دي. دا خبره چې دوی ته وسول نو دوی به بل جواب نه درلودی. د دوی استاد شیطان و، شیطان به دستي په زړو کې لارې ور اچولې، لارې به یې ورسولې، خبرې به یې ورسولې. شیطان به څه ورته ویل؟ شیطان به دا شی ور وسوي، ته دې خلکو ته ووایه چې وایي څه دې کول، پلارو نیکه دې کول، دا زما د پلارو د نیکه جن دی، زما پلار په دغه بت پرستی روان و، نیکه مې روان و، ور نیکه مې روان و، څو پیړۍ پر دغه جن باندې موږ روان یو. دغه جن موږ هېڅکله نسو پرېښولی. دغه د اسلام جن چې راغلی دی دا نوی جن دی، موږ یې نه پېژنو. په دنیا کې بل څوک تایید نه کوي، بلکې څوک یې نه پېژني. موږ دا نوی جن نسو پرېښولی. موږ هغه خپل قوم چې په پیړۍ پیړۍ خلک پر راغلي دي، شاوخوا په نورو کلو و نورو مملکتو کې چې پر کم دین باندې خلک راغلي دي، بس هغه جن مشتبس دی. دلیل وجل موږ نه وایو. تا به د مکې مشرکانو دا خبره کول. صحابه و چې به دلایل باندې ودرول، د اسلام داعیانو چې به دلایل باندې ودرول، بس دوی به دا خبره راڅرګندوله چې موږ ته پلارو نیکه کم دین پرې ایښی دي، تا موږ نسو پرې ایښولی. نو الله جل جلاله د دې فرد کې آیاتونه نازل کړه او ورته ویې فرمایل چې داسې نه ده، تاسو پلرونه او نیکونه کافران وه، تاسو پلرونه او نیکونه بت پرستان وه، ستاسو پلرونه او نیکونه هم د هېڅ حقیقي جن تابع نه وه. نه د ابراهیم علیه السلام د جن تابع وه، نه د موسی علیه السلام د جن تابع وه، نه د عیسی علیه السلام د جن تابع وه. تاسو به د پلرونو او د نیکونو اطاعت کوئ په نیکو شیانو کې، نه په بدو شیانو کې. ستاسو پلرونه او نیکونه که څه هم نه پوهېږي، بیا هم تاسو تابعداري کوئ. دا د شیطان دوکه ده. ته به حقیقتا دلیل ته غوږ نیسې، حق به ځان ته معلومه یې، تش په دې باندې ته خلاصېدلی نیسه چې څه دې کول، پلارو نیکه دې کول، هماغسې کوه. داسې نه ده. ځکه الله جل جلاله فرمایي وإذا هغه وخت قیله چې وویل سي لهم دوی ته اتبعوا تابعداري وکړي، ای خلقو ما د هغه آیاتونو انزل الله چې نازل کړي دي الله پاک، کوم څه چې الله نازل کړي دي، حقیقي خدای نازل کړي دي، دا هغو تابعداري وکړي. قالو دوی به ویل بل خبره دا چې ته نتبعو، موږ تابعداري کوو، ما د هغه دین الفینا چې موږ پیدا کړي دي علیه پر هغه باندې آباءنا، پلرونه زموږ پلرونه او نیکونه چې پر کوم دین باندې تللي وه، موږ پر هغه لاره باندې ځو، پر هغه دین باندې ځو، بله لاره موږ اختیارو. اولو کان او که څه هم آباؤهم پلرونه د دوی لا یعقلون، نه پوهېږي شیئا، په هېڅ شي باندې نه پوهېږي، ولا یهتدون او نه پر هدایت. د دوی پلرونه او نیکونه که څه هم په هېڅ شي نه پوهېږي، که څه هم پر هدایت باندې نه وي، بیا هم دوی دا دعوه کوي، وایي موږ د پلارو د نیکه پر قدم باندې قدم ږدو، نوی جن نوې لار نوې خبره نه شو منلی. الله جل جلاله رد باندې وکړي چې یا دا خبره د دوی دپاره د خلاصون لاره نه ده، دا دلیل نه دی. دی به د باطلو خلکو تابعداري نه کوي. دا آیات کریمه د چا په اړه نازل شوی دی؟ د مکې مکرمې د کافرانو په اړه باندې، د هغو کافرانو په اړه باندې نازل شوی دی چې هغه حق دین ته غاړه نه ایږدي، پر باطل دین روان وي. او دلیل دا وایي چې موږ د پلارو د نیکه پر دین باندې روان یو. یوه خبره ډېره مهمه ده، زموږ عام ورونه ډېر ساده لوحه باید جوړ نسي، ساده ګان خلک باید جوړ نسي. په دې واجه باندې چې د دنیا په کارو کښې خو سادهګان نه دي، هیڅ کله په تجارت کې نه خطا وشي. که چیرې یو سړی د باغونو کاروبار کوي نه د باغو ټیکې وي یو کال لوناکه خطا وشي، داسې پک شمایل وي چې ورته وګوري د دغه باغ دونه بیه ده بلابود یې نه کوه. که چیرې یو سړی خارج ملک ته ځي کم مال راوړي کوم پک شمایل وي خطا وشي نه. او که چیرې سړی نجار وي هم په خپل کسب کې نه خطا وشي، کبنای هم په خپل کسب کې نه خطا وشي. نو زموږ دغه عام خلک که تعلیم والا دي که بې تعلیمه دي، که لیک لوست کولی شي که نشي کولی، د عقل خو الله ورکړی دي، د فکر خو الله ورکړی دي. په دغه عقل او په فکر باندې چې دوی جنګولی دي هېڅکله د دنیا په کارو کې نه دي خطا وتلي، نو د دین په کارو کې به هم نه خطا وشي. دغه عقل او فکر که څه هم لیک لوست یې نه یې زده، که څه هم څه نشي لیکلی، که څه هم یو کتاب مطالعه کولی نشي، دغه عقل او فکر به د دین د حفاظت لپاره په کار اچي. لکه د دنیا په کارو کې چې په کار اچولی دي یوه ورځ به ناکه څوک خطا وشي، نو د دین په کارو کې هم باید خطا نه وي چې دغه عقل او فکر په کار واچي. نو په دې وجه باندې پر دغه آیات کریمه باندې زه څه خبرې کوم، زموږ عام خلک ورونه باید ورته متوجه شي. دا خو معلومه خبره ده چې شیطان د آدم علیه السلام د وخت څخه بیا تر قیامت پورې د انسانانو سره دښمني کوي. هر دین چې الله را استولی دي شیطان به داسې لارې پکښې پیدا کوي چې خلک د دین څخه لیرې کړي، شیطان به داسې ډلې پیدا کوي چې خلک د دین څخه لیرې کړي. او د شیطان ګوډاګان د انساني شیطانان دا به دلته راځي او دا خلک به د دینو څخه لیرې کړي. دا خو یقیني خبره ده. د دغه شیطان د دشمنیو او د شیطان د هڅو کوششونو په نتیجه کې ځینې خلک شته او مسلمانانو ورونو ته دغه آیات کریمه دلیل وړاندې کوي، وایي تاسو پر غلطه لار روان یاست. زموږ یو عام ورور ته ودرېږي، وایي وروره زه به د بخاري شریف حدیث درته ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته پر ځیګر باندې لاسونه ایښول، ته ولې دلته پر نامه لاسونه ایښتې؟ او بیا ورته وایي زه به د بخاري شریف حدیث درته ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په امام پسې قرات وایه. داسې نه و چې امام به قرات وایه ته به چپ خوله ورته ولاړ وایه، تا به هم قرات وایه. بیا ورته وایي زه به حدیث شریف درته ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع ته تلل لاسونه پورته کول چې ولې نه پورته کوې؟ بیا به درته وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث معلوم دی، بخاري شریف قوي حدیث، نبی علیه السلام به امین په زوره وایه چې کله امام ولو ضالین وایي موږ امین قرار وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زوره وایي. زه به څو حدیث در وښیم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح اته رکعته کوي. بیا به درته وایي چې زه به حدیث درته ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هیڅ لمانځه وروسته دعا نه کوله، د مازدیګر د لمانځه وروسته چې دعا کېږي یا د سهار د لمانځه کې دا بدعت. بیا به درته وایي چې دغه د نیت الفاظ شته په خوله وایه، نیت مې د زړه د اخلاص لمونځ کوم، دوه رکعته فرض د سهار، دا بدعت. دا خبرې چې درته وکړي دغه ګردې مسلې دي غلطې دي. نو زموږ خلک څه ورته وایي؟ زموږ خلک ورته وایي وایي اکاکا دا ستا نوی دین راوړی دي، نوې خبرې دې راوړی دي، زما پلار دغه رقم لمونځ کوي، نیکه مې دغه رقم لمونځ کوي، ور نیکه مې دغه رقم لمونځ کوي، دا څوارلس پیړۍ مې دغه رقم لمونځ کوي، زه ستا خبرې نه منم. زموږ عام خلک خو دا خبرې ورته کوي، دوی دا دلیل ورته وایي، دا آیات کریمه ورته وایي. وای الله ته د دې څه منه کړې چې څه دې کول پلارو نیکه دې کول، راسه حق ته تسلیم سه. ته خو هم لکه د مکې مکرمې مشرکان هغو به داسې ویل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله كلا شبدي تور سول كتاب كتاب داري ده هذا سوى في شاء الله جل جلاله نازل كذي دي دي سوى ولنتبع ما ألفينا عليه آباءنا مش ده هذا لا رتقيت كو فرها لا رزو هذا أحكامنا جزء مش بلونا أو نكون فرها بني كرسي بيجي ثم هذا شو خبرك يا تهم مش رجع تهم ده بلارو نكذي كوا لا غش كي ولي قرآن تنا تسلمي جه ولي حديث تنا تسلمي جه. دا یو تجربه سیده او یو دیر د ساسر باسی د ویژ یو چم دی چې در سره کیه ته باریان دریان پات سه چې دا خو رښتیا هم د غدیزه لاسونه تر نامه لاندې ایستم د حدیث سره خلاف کار کوم، لاسونه د رکوع پر مهال غوژو ته نه وړم د حدیث سره خلاف کار کوم، په امام کو سکرات نه وایم د حدیث سره خلاف کار کوم، او که زه دا دلیل ورته وایم چې زما پلار او نیکه پر دې دین راغلی دي دا دې په قرآن کې د ځینې معنا شوی یم. دا څه زموږ عام خلک خطا وزي دو کس سبحان الله، دا خو موږ پر غلط لار روان، پلار او نیکه هم غلط روان و، ور نیکه او تر نیکه هم غلط روان و. دا یو ډېر غټ چم دی، زموږ مسلمانان ورونه باید دې ته متوجه شي. دا آیات کریمه چې دي زما ورونو دا د مسلمانانو په اړه نه دي نازل شوی، دا د مشرکانو په اړه نازل شوی دي. څنګه؟ داسې آیات کریمه ترجمه داسې تیر شو، و اذا هغه وخت قیل چې وویل شي لهم دوی ته، چا ته؟
موږ مسلمانانو ته وویل شي او که مشرکانو ته. و اذا هغه وخت کیله چې وویل شي لهم دوی لره، دوی نو څوک دي؟ مشرکان مکه دي. کله چې مشرکانو ته وویل شي چې تاسو دین ته راسئ، موږ مشرکانو چې دی موږ ته وایي امین بالجهر وفي لاسونه پر ځیګر کښږدي او قرأت خلف الامام ووایاست، تا ته وایم زما وروره ښه متوجه سه، ساده سړی مه جوړېږه. دی د مکې مکرمې د مشرکانو آیات پر تا پچېږي. علیه السلام چې به مشرکانو ته وویلی چې د اسلام دین ته راسي، دوی به ویل چې یا څه دي کول پلارونه څه دي کول. دغه خبیثان خلک چې موږ ته راسي وایي ته د حدیث خلاف کارونه کوي، موږ ته وایي موږ مشرکانو کافران، تاسو دغه خبره منئ؟ تاسو بت ته سجده کوئ؟ تاسو د الله بغیر بل خدای منئ؟ کله چې مشرکانو ته وویل شي نو موږ مشرکان نه یو. کله چې مشرکانو ته وویل شي چې تاسو ولې حق دین ته نه راځي، موږ مشرکان نه یو. دوی څه وایي؟ دوی وایي وایي موږ د خپلو پلارانو او د نیکونو تابعداري کوو، او د دوی نیکونه او پلاران خو مشرکان وو چې دی یې تابعداري کوله. زموږ پلرونه او نیکونه مشرکان دي؟ یا زموږ نیکونه او پلرونه دا مشرکان نه وه، دا بتپرستان نه وه، او دا د حق دین تابع خلک وه، دا علما وه، اولیا وه. د داسې خلکو تقلید لازم دی. ته باید حتماً د پلرونو او د نیکونو پر هغه لاره باندې ولاړ سه چې هغه د قرآن او د حدیث سره موافقه ده. موږ خو داسې نه یو لکه د مکې مکرمې مشرکان چې پلرونه او نیکونه یې د بتانو عبادت کوونکي وه، دوی خپله مشرکان وه، د حق دین تابع نه وه. یا موږ د حق دین تابع یو، زموږ پلرونه او نیکونه د حق دین تابع وه، هغو د قرآن او د حدیث تطبیق کاوه، هغو د قرآن و د حدیث تابعداري کول، موږ یې هم کوو. البته دا زموږ پلرونه او نیکونه چې وه دا اولیا وه، په دې وجه اولیا وه چې موږ ته کار وکړي، موږ ته خدمت وکړي. د لکو احادیث څخه حق مسلې راته راویستلې، ستړیاوې راته وګاللې، جوړ شی په لاس راکړي، نو موږ وایي دا جوړ شی دي، بس تیار کار دي. هغوی ته چې الله اجرونه وله ورکړي چې دومره ستر خدمت یې موږ ته کړی دي. دا یوه خبره. او بله خبره مهمه دا ده، هر څوک چې دغه آیات په تا پکي هغه د دوزخ سپی. هر چا که تا ته دا وویله چې ته هم لکه د مکې مشرک د پلار د نیکه تابعداري کوې، دا د دوزخ سپی دي. په حدیث ثابته ده. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت هغه فرمایي: وان الحروريه من شرار خلق الله لانهم ان تلقوا الى ايه نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی وی حروریا دل دا هغه بدترین خلق دا اللہ دا مخلوق وجه دی سکی دا دی عادت تا سکی چه آیات دا مکی مکرمی یا دا عام و کافران و پاڑا دا جل سوی دے پر مسلمانانو تطبیق دا آیات کلمان مجھا و تاسو شانو زولو وی دا چا پاڑا دا جل سوی دا مکی مکرمی پاڑا دا جل سوی دا غمی و دلی چی پیدا سوی جی دے پر مجھ تطبیقی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی وَإِنَّ الْحَرُورِيَّ مِنْ شَرَارِ خَلْقِ اللَّهِ. حروریہ ڈالا حق ڈالا چی آغا آیاتون دا اللہ دا وجل دا کپارو پا آڑا نازل کری دے پر مسلمانانو کٹی لکہ داغا وابیان چی داغا آیات کریمہ پر مش کٹی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی وَإِنَّ مِنْ شَرَارِ خَلْقِ اللَّهِ دا آغا بدترین خالقی. او د مصنف ابن ابي شيبه رحمه الله ايو حديث را نقل کړی دي وي الخوارج كلاب النار. خوارج یعنی دغه کسان چې د کافرانو آیاتونه پر مسلمانانو پیچي دا د دوزخ سپی دي. هر چا که دا کار کاوه چې د کافر آیات ته پر مسلمانانو تطبیق کړي دا د خوارجو د ډلې څخه دي. څوک چې د خوارجو د ډلې څخه وګرځېدی هغه د دوزخ سپی دي. زه نه وایم څه نه وایه زما وروره، د مصنف ابن شیبه روایت دي، هغه په دغه حدیث کې د دوزخ سپی بللی دي. حاصل دا خلاصه ده که چیرې تا ته چا وویل چې ته د پلار د نیکه په دین پسې مه ځه، تا خو مشرکان هم دا خبره کول، ته په جواب کې ورته وایه چې یو خو زه مشرک نه یم الحمدلله، د مشرکانو سره ما مشابه کوه. دا یاو. او بل مشرکانو چې د پلرو د نیکو تابعداري کول، د هغوی پلرونه او نیکونه خو بتپرستان وه، د هغوی نیکونه او پلرونه خو د بتانو عبادت کوه، زما پلرونه او نیکونه خو اولیا وه، هغه د الله دوستان وه. دا څوارلس پېړۍ و دیارلس پېړۍ چې کوم دین راغلی دي، کوم علما راغلي دي، دا مشرکان نه وه. سبحان الله، ته دا څوارلس پېړۍ چې هر څه علما اولیا لوړ لوړ خلک تېر شوي دي، دا ټوله ته مشرکان بولې؟ زما استا پلرونه خو د روسانو سره هم جهاد وکړي، لس تک او شل لک انسانان شهیدان ورکړل. نو که چیرې هغه مشرکان شي نو بیا به موږ دا دعا نه کوو چې موږ په افغانستان کې کوم شهیدان سوي دي یا الله د هغوی پروي. تاسې به وایئ چې الله زموږ په افغانستان کې نعوذ بالله شلک انسانان مرتد سوي دي، د روسانو سره یې جنګ په ظلم کړی دي، ځکه د اسلام دپاره نه و، نو خو زموږ او ستاسو پلرونو کفار وه، مشرکان وه، موږ مازې په تابعداري باندې لا ګمرهان یو، نو هغه خو بېخي ګمرهان دا هغه مخکې چې اسلام فتح شوی دی افغانستان ته راغلی دي، یا نور مملکتو ته تللی دا تر د ګمرهان وه. سبحان الله، دا ډېر ستر بې ادبه خلک دي څوک دا خبرې کوي. نو دې خلکو سره به ته بیداره او ویښ اوسېږه، دغسې به دې ساده نه خطا بازي. موږ ډېر ځوانان یې په دغه آیات کریمه خطا ایستلي دي. په هر صورت باندې موږ او تاسو به سادهګان خلک نه جوړېږو چې د دنیا په کارونو کې نه خطا وځو، د دین په کارو کې باید بېخي خطا وو. راځو ورپسې آیات کریمه ترجمه کوو. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله جل جلاله دا بدبخت انسانان دفار يو مثال وي، دا بدبخت انسانان چه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلائل وتويل دا حق دين ولور تبعيرا دعوة ول او دا اسلام دين تبعيرا دعوة ول طيب ايمان نراوي شبع متوجه و چه داغ حق دین دی، شب ارتا متوجه و دلائل ببانی و دریدن ایچ دلیل بین درنو دی، شب ارتا معلوم اسول چه اسلام دین حق دی، مگر پر نفس و شیطان بس داغ تا درولی و چه اتمن داغ پل دو بود پرستی دین وی کن پر داغ چه فلا را بانی روان. نو الله جل جلاله دی مثال وایی و داغ بدبخت انسانان چه دی دادا سی مثال لری لکه شپانه چه کلب سونه پیایی نو پسو تا چشل وارو وایی چه ونی سی فراق وکی پسو تو وایی ولاسی څوته وای روان سي او څوته وای پرېوځي څنګه په دې شانو نه پوهېږې. یوازې او یوازې شپانه ږغ اورېدلی سي، بس نوره په مفهوم نه پوهېږې. شپانه چې ږغ باندې وکړي یو خواته خاص الفاظ لري، په هغه الفاظو سره حرکت ولو ورکړي، دا څه د دې تمیز نه سي کولی چې دا د تو یا د راتو یا د ناس یا د خوب یا د خوراک په معنا دي. دغه کفار چې د حق دین ورته ابلاغېږي دی هم فقط ږغ اوري، نور دلایل ملایل په دې نه پوهېږي. دا حیوانان پر ډول ځکه الله جل جلاله فرمایي او مثل الذين مثال د هغه کسانو کفرو چې کافران دي کمثل الذي لك مثال د هغه چا داسې دي ينعق چې دی ناري وي بما په داسې شي سره لا اسمه او چې نه اوري دغه اورېدونکي دغه څارویانو سنه الا خو بیا اوري دعاء بلنه ونداء اواز فقط دا یو اواز دی او یو بلنه ده، نور یې تمیز نسي کولی، د خبرو په مفهوم یې نه پوهېږي. دغه مشرکان چې دي دغه هم فقط او فقط د دعوت ږغ اوري، مفهوم یې نور نه پوهېږي. الله یې زړونه وربند کړي دي او دا داسې کسان دي سمون کاڼه دي بکمن ګونګیان دي عمیون ړانده دي فهم بس دی چې دي لا یعقلون دی نه پوهېږي، حقیقت ورته روښانه نه دي. الله عز وجل یې پر زړه باندې چاپه وهلې ده. یوه بله خبره دا هم شته، هغه مخکې آیات کریمه کې هم یوه خبره یاره سوه او په دې آیات کریمه کې هم یوه خبره شته. هغه خبره دا ده چې دغه د مکې مکرمې مشرکان چې وه دوی به د حق دین نه مانی چې ټولې لارې به باندې ودرېدلې، وچ کلک به پر ضد ودرېدله. الله جل جلاله یې په بل آیات کریمه کې دلیل فرمایي وایي ختم الله علی قلوبهم، الله عز وجل د دوی پر زړونو باندې مهرونه لګولي دي، فقط او فقط ږغ اوري، حق د دې زړونو ته نه لویشي او د دې غوږونه کاڼه دي، د دې پر سترګو باندې پردې دي، دل کولی چې نور شان ویني خو حق نه پوهېږي، په غوږو باندې اورېدل کولی چې نور شان په اوري خو حق نه سي په اورېدلی. او همدا ډول یو مؤمن مسلمان که چیرې ګناوې کولې د هغه پر زړه باندې هم بیا تاثیر نه کوي. یو حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې مؤمن مسلمان یوه ګناه وکړي باید پر زړه یې تورتکی، پر زړه یې داسې تورتکی پیدا شي. که چیرې بله ګناه وکړي بل تورتکی پر زړه باندې پیدا شي، که درېیمه ګناه وکړي درېیم تورتکی پر زړه باندې پیدا شي. هله هله دا تکي زیاتېږي 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 زیاتېږي، اخر یې د حضرت تک تور وګرځېږي. کله چې حضرت تک تور وګرځېدی په ډېرو ګناهونو په ډېرو ټکو باندې کلا بل ران علی قلوبهم، هغه آیت کریمه کې چې راځي د دې زړونو ځانګړي دي دغه څوک تور زړه نبی حق نه وړاندې کیږي دته چې ارڅه د حق خبره کوي بس تاثیر نه باندې کیږي او نه هر څنګه د جنت خبرې د دوزخ خبرې د الله د قدرت خبرې ویرونکي او خوشالونکي خبرې پر د باندې چې لکه نه که درواغ چې ورته وایه تاثیر نه باندې زړونه یې تک تور شوي نو هر مؤمن مسلمان ته تر دغه مخکې په کار ده چې د خپل زړه تر دغه مرحلې ونه رسوي ځکه د مؤمن مسلمان شان دا دی چې د الله څخه ویریږي کله چې ګناه ځینې وسي تر هغه وخته پورې دی ټیک نه لري تر څو دغه ګناه یې په الله معافه کړې نه وي ځکه خو د الله څخه ویریږي نو که چېرې خدای نه کړه د کوم چا څخه ګناه وسي هغه باید د سي توبه وباسي که چېرې توبه وباسي هغه تور ټکی یې بېرته پاک کیږي دا یوه خبره او په مخکې آیات کې مو یوه خبره زما څخه پاتې شوله هغه دا چې دغه تابعداري د مور و پلار و نیکونو او پخوانیو پیړیو دا په حقه لاره کې لازم دي حتما که چېرې ستا پلار و نیکه د حدیثو مطابق یوه لاره تعقیب کړې وه ته به یې کوې او که چېرې کومه باطله لاره وه د هغه تعقیب به نه کوې که چېرې د ګناه لاره وه د هغه تعقیب به نه کوې داسې به نه وایه چې څه دې کول پلار و نیکه دې کول ستا پلار و نیکه که پر باطله لاره وانو د باطل ټکې تابعداري مه کوه ته چې د پلارو د نیکو د ور نیکو د پخوانیو پیړیو تابعداري کوې د کومې لارې تابعداري به کوې د حقې لارې په دین کې به یې تابعداري کوې او په باطل کې به یې تابعداري نه کوې ځکه د مکې مکرمې مشرکانو په باطل کې د پلارو د نیکه تابعداري کول لکه دا زموږ ځینې خلک وایي دا زموږ فلوریک ادب دي زموږ افغانان پر دغه باندې راغلي دي لکه دا سپیان جنګول او دې ته ورته دا د افغانانو دود بولي دا تابعداري نه ده روه ځکه دا د افغانانو هغه منفي فرهنګ دی هغه ناوړه هغه عیب دی دا باید پټ شي دا باید ورک شي دا باید د دې په یوازې نور اصلاحي شیان وازه شي نو د دغه باطلو شیانو اطاعت نه دی روا همدا ډول دا د نوروز شپې چې راشي زموږ خلک نوروز ته ځي وایي دا زموږ انانه دوی دود دی او زموږ پلرونو نیکونو دا شی لمانځي نو پلرونو نیکونو خو دا کار باطله کوي په باطله کې تابعداري نه ده روا بلکې په حق دین کې به په حق خبره کې د دین په خبره کې به ته د پلارو د نیکه تابعداري کوې او کومه خبره چې باطله وي ګناه وي د هغو تابعداري به نه کوې راځو دا ورپسې آیات یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون دغه آیات کریمه او ورپسې آیات کریمه دا بیا دغه مکې مکرمې د مشرکانو او یهودو نصاراو د عامو کافرانو په اړه نازل سوی دي چې زه یې ځینې نمونې درته وایم دغه عیسویان چې دي دی رهبانیت کې رهبانیت یې دا دی چې کله دی وختلې مرتبې ته رسېږي نو څو کاله غوښې په ځان حرام غوښې نه خوري په دا هندوانو کې مې یوه ډله شته دا اصولونه یې هم هلته معلوم دي هغه اصطلاح یې زما څخه هېره ده وش بیخی نخوری عام خاص طول نخوری دا دی پرزان حرامی کری او دا ایسایان چی دی دا هم دا غسی وش پرزانو بانی حرامی کری وی موش بی اخفل مقام تا نصر شده لی او زین خاص فراکون پرزان حرام کری بیا چی کل دی اخفل وزیفه و اخفل مقام تا رسیر تاهان و توجویشی یو کال دی که تو کال با پچاکی که ری تس دیواجو نلده این دوان هم دا غسی رواجو نلده که وش پرزان حرامی کری په اورو باندې ځان سوځي تر غره ځان را اچي له خلکو سره خبرې حرام کی او دا تر څنګه یې سمیان دا عادت لري د خزیر غوښه خوري او هندوان چې دا یو ډول وینه ده دا خوري وینه حرام ده تک حرام ده او زموږ په خلکو کې هم شیطان دا شی رواج کړی دی ما یو ځای ولیدل یو کوچنی پیدا شوی و که مریض و که پیرانی په ښکاره شوی و توره چرګه یې علاله کړې او په تندي یې دا مردارې وینې وښلې دا حرام کار دی دا باید ونه شي نو دا غشي دا حرام ویني دا به چا خوړلې چا په تندوی مرژلې چا به نور کارونه کوله نو الله جل جلاله دا آیاتونه د حقوقو په اړه نازل کړي دي او تر قیامت تر ورځې پورې چې د دوی پر قدم باندې څوک قدم ویشتي هر کافر په هره زمانه کې هر ډله چې وي دا حکم الله جل جلاله بیانوي وایي انسانانو تاسو پاک او حلال شیان پر ځان مه حراموئ حلال حلال دي حرام حرام دي حلال د خدای حلال بلل دا یو شرط ایمان دی حرام د خدای حرام بلل دا بل شرط ایمان دی که چې حلال شی حرام وبولي بس ایمان دې ولاړي او که چې حرام شی حلال وبولي کوم دې ایمان ولاړي او دغه حرام شیان چې دغه وینې دي د خنزیر غوښې دي او هغه پسه چې د الله بغیره د بل چا پر نوم حلال سوی د بت پر نوم حلال سوی د بت پر نوم نظر سوی دی او بیا تشارکو وینې مې ورته دي د دې غوښې حرام دي زموږ او ستاسو لپاره هم دغه قانون به حکم دی پر کافرانو باندې هم رد دي دغه کفارو له تقید څخه ځان ساتل دا هم لازم دي
ذکر اللہ جل جلالہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے حق کسانو چھ ایمان مراوڑی دی پر خدای پر رسول او پر رزد قیامت باندی کلو تاس فرق کوی من طیباتی دہا پاکو او سپسلو شیانو سکا ما حق شیان رزق ناچ مست پر رزد کردی دی کم تاس دا پاکی او حلالی وشی دی پاکی او حلالی میوی دی خوراکون دی دول دول شیان دی داد اللہ نعمتون دی خوندی نواخلی وشکو او شکر باسی للہ خاص اللہ لرا ان کنتم کچیر تاس بیاس ای یاو خاص اللہ لرا تعبدون تاس عبادت کوئی کد اللہ عبادت کوئی نو داد اللہ رسکون دی چی تاو سیدر کری دی دا رسکون واقلی ویخوری خوندی نواخلی گرد نواخلی انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه الله عز وجل هغه شیان حرام شي چې مخکې مو بیان وکړي چې ځینو کافرانو به خوړل انما نه ده بلکې دا خبره ده حرم حرام کړي دي الله پاک علیکم پر تاسو باندې المیتة مرداره مرداره څه شته هغه حیوان بولي پسه غویي اوښ چې نفس یې وتلی وي وژل شوی وي او شرابونه یې نه یې پرې شوي یعنې د شرابو وینه یې نه یې وتلې دغسې وژل شوی وي دې ته میته ته وایي والدم أبيني الله بتاس حرام تريدي ولحم الخنزير أو غش الخنزير بتاس حرام تريدي وما أو ده هذا حيوان غش بتاس حرام تريدي وهلا حلال كرد سويبي يعني جغبان كرد سويبي وهلا شعواز سويبي به برزاب خبان ده حيوان لغير الله ما سوى ده الله سخا ما سوى ده الله سخا ده بل چانم بانی اخسر سويبي يبوت کنم بانی سويبي و حاصل دا خلاصه دا چې د فساد علاله دو په وخت کې یا د وای د علاله دو په وخت کې مې واځي د الله نوم یاد ادا سی به وای چې الله اکبر الله اکبر بس ځین خلک دا شهادت لري د فساد علاله دو په وخت کې د انسان نوم وسره یادې وای الله اکبر الله اکبر د پلانکی پیر یا د پلانکی د الله د دوست اروا په خوش د حرام دي کچا د آیات کې د فساد حرامي شي د علاله دو پر وخت باندې بکت تن اچي نه وای واځي د الله نوم کله چې الله سي بیا ستا خوښه ده ثواب یې رسول الله ته بخښې ثواب یې اولیاء الله ته بخښې ثواب یې خپل پیر ته بخښې هر چا ته چې بخښې که دې دا وویل چې د پلانکي بابا د اروا په خوښ دا پسه مردار دی که پسه الله دی مطلب دا چې د ذبحې د الالیدو په وخت کې به د هیچ چا نوم یاد نه یادوي قطعاً یو خو هغه سي چې چا د یو چا څه وکالت اخیستي وکالت داسې وي لکه د قربانۍ ده چې وایي ته به زما د خوا الاله کې هغه نو دی مخکې دعا وکړي او ووایي چې زه د پلانکي په وکالت باندې دغه پسه د هغه د قربانۍ یا د اخترې په اړه الالوم او د الله دپاره دا شی پروا نه کړي خو د ذبح د الالیدو په وخت کې به د الله بغیر د هیچ چا نوم نه یادوي کله چې پسه الال کړي او وینې توی سولې بیا نو د ده خوښه ده سواد خپل پیر ته بخشی او بل ولی ته بخشی او خپل مقصود الله ته پیشی هغه بل ته کا په هر صورت باندې هر رخصت د الله دو په وخت کې د بل چانم باندې اکثر سوي هغه په حرام و ذکر الله جل جلاله فرمایي و ما هغه حیوان او هله چ اواز سوي به پر ذبح باندې د دغه حیوان لغیر الله ما سوا د الله څخه بل چا فمن فسغ سره يغفر چې ارسي غير باغ چې طلب کوم کې د ګناه نه وي ولا عاد او تجاوز کوم کې نه وي فلا اسم ګنا نستعلي پر د باندې دې آیات کریمه څخه مفهوم دادی او حکم دادی نه ثابت کیږي یو سړی په دشت کې روان دی ورځ په داسې اندازه ورځ څو چې مخمسه حالت ته ورسېږي مخمسه هغه حالت بولي چې نور خوراک ونه کې نور نو وشل کیږي ورکیږي په دغه حالت کې کچیرې دول د خوراک شی نه وو او دی خوراک ته داسې اړ وو که خوراک ونه کې مړکیږي نو په دغه حالت کې به ده باندې د یو مردار حیوان غش پیش سولی یا داسې بل د خوراک شی باندې پیش سو په دغه وخت کې نو بیا دته دا خوراک جایز دی چې وي هغه دونه قدر چې فقط د مرګ څخه ځان خورا وګرځي دا حکم ځینې ثابت دی الله پاک فرمایي وایي څوک چې محتاج سي څه ګناه طلب نه کوي او نه تیری کوونکي او ظلم کوونکي وي خو څه ګناه نشته باندې چې ته خوراک وکړي او ان الله بے شک الله جل جلاله چې دی غفور نجات بخشم کی دی رحیم نجات مهربان دی ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا آیت کریمه بیا هم د مکه مکرمه او د مدینه منوره د شاوخوا د یهودیانو په اړه باندې نازل شوی وو دی ته خو الله جل جلاله په تورات په انجیل کې ثابته کړې وه چې په آخره زمانه کې یو پیغمبر پیدا کیږي
دغه پیغمبر ټول عالمي پکښ ښودل شوی دی چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ماضي ولیدی د نبوت دعوا یې وکړل دستی یې وپېژندی چې دا هغه پیغمبر دی چې هغه الله جل جلاله په آخره زمانه کې لیږدوي او تر دې پیغمبر وروسته بل پیغمبر نه راځي پر موږ باندې اطاعت لازم دی. کله چې ورته وکتل دستی یې وپېژندی. بیا یې بېرته انکار وکړي ویل یا دا هغه پیغمبر نه دی. په توراتو په انجیل کې چې موږ ته کوم پیغمبر ښودل شوی دی هغه بل پیغمبر دی. دا پیغمبر نه دی. نو دې ته چې به پوښتنه وشوله چې د هغه علامې څنګه وې دوی به تحریف وکړي په تورات کې بیا علامې بدلې کړي. د دې وجه څه شوه؟ وجه دا وه چې دوی پر ځینو چوکیو باندې وې څه معاشات یې درلوده دوی ته دا ثابته وه که چېرې موږ دغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دین اطاعت وکړو او موږ د ده پیغمبري ثابته کړو نو زموږ ته دغه چوکۍ اخیستل کېږي زموږ ته دغه پیسې اخیستل کېږي. نو الله جل جلاله د دې فرد کې آیاتونه نازل کړل او ورته ویې فرمایل کوم کسان چې حق پټوي نو دا خلک څه کوي؟ دا د څو پیسو په بدله کې ګمراهي رانیسي هدایت ولو ورکوي. الله هدایت ورته راویستې الله حق لاره ورته راویستې دوی څه چل وکړي؟ دوی غدلالت د ځان لپاره فاش کړي غدلالت او ګمراهي یې د ځان لپاره انتخاب کړل او هدایت یې د لاسه ولو ورکړ. نو د دې خلکو پر آل باندې افسوس دی او د دې خلکو پر آل باندې ژړا روا ده چې کفر وژاړي ځکه د لوږو پیسو په بدله کې حق پټ دغه تر څو پیسو نه شوه کېرېدلی تر دا څوکۍ نه شوه کېرېدلی. خلکو به پوښتنه ځینې وکړه چې دا هغه پیغمبر دی او محمد آخر زمان صلی الله علیه وسلم دی دوی به سول یا دا هغه نه دی د حق به پټ کړي. الله یې دغه آیتونه په اړه نازل کړي. الله جل جلاله فرمایي ان بشك الذين كسان يكتمون چپټي ما هغه څه انزل الله چې نازل کړی دی الله پاک من الكتاب د کتاب څخه ويشترون او دی اخلي به په دغه څه سره یعنی په دغه ما انزل الله سره سمنن قلیلا ډیر لږ پیسې لاس ته راوړي او حق پټي. اولئک دا کسان چې ما یاکلون دی خوراک نه کوي په بطونهم په نسونو کښې د دی الا النار مګر دی اور خوري دوی چې دا څه پیسې اخلي او ځان په ساتي خوراکونه پکي الله وایي دا په حقیقت کې اور دی خوري اور نسته اچي چې کله د قیامت ورځ راشي دوی جهنم ته ور وغورځول شي او هغه اور چې دوی خوړلی دي د هغه اثر وویني بیا به دوی ته معلومه شي چې یقینا الله رښتیا ویل موږ اور خواړي پیسې خو نه خوړلې. ولا یکلمو او خبرې به ونه کړي هم د دې سره الله الله جل جلاله یوم القیامة په ورځ د قیامت ولا یزکی او نه به تزکیه وکړي هم د دې ولهم دی لرا عذاب عذاب دی علیم دیر زیاد ترناک سخت دردونکی عذاب د دې لپاره شته. الله به د داسې انسانانو سره نه خبرې وکړي چې دوی د پیسو په مقابل حق وکړي. حق ورته معلوم دی چې دغه دی خو دی څو پیسې واخلي حق ته به باطل ووایي ویا دا باطل دی یا یو ځای باطل وي دی وایي دا حق د پیسو په وجه باندې. دا کسان الله جل جلاله فرمایي وایي دا ډېر مبغوز انسانان دي دې ته الله په قهر کې دی د دوی په نسونو کې اور دی. الله جل جلاله د داسې انسانانو سره خبرې نه کوي الله د دې خلکو تزکیه نه کوي او د دې لپاره سخت دردونکي عذاب شته. نو په دې اړه باندې یوه جزئي خبره شته هغه دا چې تعویذ زموږ په حنفي مذهب له مخې دا ثابت دی د ضرورت په وخت کې تعویذ زړول جایز ځکه تعویذ د قرآن آیاتونه دي په قرآن کې شفا ده وفيه شفاء للناس په دې قرآن کې شفا ده د خلکو لپاره. خو ځینې ځایونه داسې رواج وي چې کله یو څوک په چا د تعویذ ورکوي د تعویذ په بدله کې څه پیسې اخلي زموږ او ستاسو په اصطلاح هغه ته شکرانه وایي وایي دغه دې تعویذ مې درکړي شکرانه راکړه. دغه شکرانه چې ده دا هم ځینې کسان حرام وبولي او دا وایي دغه آیات باندې دلیل وایي ویشترون به ثمنا قلیلا دې قرآن یا دا حق په لږو پیسو باندې خرڅوي. یا هلته په اوله سفاره کې څه آیاتونه هم راغلي دي ویشترو به ثمنا قلیلا دې دا قرآن په لږو پیسو باندې خرڅوي دا حرام حرام کار بولي. خو اصلا زموږ د احناقو علماو د امام صاحب رحمت الله علیه د مذهب علماو تحقیق دا دی چې دغه شکرانه اخیستل جایز. البته څه تفصیل پکښې شته چې وروسته خبره باندې کوم ځکه د حضرت ابي سعید خدري رضی الله عنه څخه روایت دی چې دی مبارک فرمایي وای موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای په سریه باندې واسو. سریه بیا هغه ډاله وه چې علیه السلام به پر یو خاص قوم باندې د جنګ کولو یا د حملې کولو لپاره ولېږل. موږ یوه سریه رسول الله صلی الله علیه وسلم واستولو، یو ځای ولاړو. کله چې ولاړو د هغې خوا څخه راتلو، ناببره پر یو قوم باندې رالو. د قوم څخه مو د ډوډۍ غوښتنه وکړه چې موږ ته د خوراک یو شی راکړي. هغه قوم راته وویل چې یا موږ تاسو ته ډوډۍ نه درکوو، تاسو ته خوراک نه درکوو. د څه وخت وروسته ناببره د دغه قوم مشر لړم وخوړئ، داسې زورور لړم وخوړئ چې د دغه قوم مشر یا رئیس دی د سیمې څه ده. موږ د دې ناستو ناببره یو سړی د دې قوم څخه را ووتې او موږ ته یې وویل چې په تاسو کې د چا څه چل نه دی زده. زموږ رئیس لړم وخوړئ، بې سده شو چې علاج یې وکړي. ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فرمائي ويزوار لما اوتوه لچوه چم ازداده منگر پا ده شخص با نشتاس با مشت اجرت راکوه روڑی براکوه ام با روڑی راکوه ام با جیرش دانی کسونا راکوه نو آغا راکوه لچوه کز مر رئیس شسو ام تاس دا خراک درکو ام جیرش کسونا درکو ويزر عالم آغا رئیس لنم کرلی و او وارم الحمدلله بانی وویل کل چی موار الحمدلله بانی وویل آغا سڑی شس جورس کله چې جوړ شو دیم د سجیش پسونه را کړل او ډوډۍ خوراک عراقي موږ ماړو شو پسونه مو را روان کړل. هغه چې خوړلی مو شو بعض د الله یدو ضرورت وه، خو بېله خبره وه. کله چې رالو مدینې منورې ته ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کیسه وکړه چې یا رسول الله داسې کیسه پېښه شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل تا ته څه معلومه شوه چې الحمدلله شفا ده د دې لپاره؟ ما ویل یا رسول الله الله په زړه کې را واچول. علیه السلام راته وویل چې ښه مو کړي دي او هغه پسونه چې تاسو اخیستي دي که چیرې په هغه کې څه شی پاتې وي په هغه کې هم یوه ټوټه غوښې موږ ته هم د خوراک لپاره راکړي. نو امام قرطبي رحمة الله علیه دغه حدیث را نقل کړی دی او فرمایي وایي د دغه حدیث څخه سری ثابته ده چې د دغه تعویز یا د دم په بدله کې پیسې اخیستل جایز کار دی. که چیرې حرام وایي، علیه السلام به ورته ویلي وایي چا دا خو مو حرام کار کړی دی، دا خو مو ناروا کار کړی دی، قرآن مو خرڅ کړی دی، ولې مو دا کار کړی دی؟ مګر علیه السلام خپله هم د خوړلو غوښتنه وکړه. نو په دې وجه باندې دغه آیات کریمه باندې څوک چې دا ثابتوي چې څوک په لږو پیسو باندې قرآن خرڅوي، دا د قرآن خرڅېدل نه دي، دا جائز معامله ده. زموږ د علماو دا تحقیق دی. البته یوه خبره شته، یوه خبره دا ده چې دغه شی جائز دی د یو خیرات په نیت باندې، اما لیکن لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس رواج ګرځېدلی دا هم نه دی جائز. تاسو به اورېدلي وایي زه فلانکي سړي ته هر کال درواز ورکوم، دغه درواز په شریعت کې نشته، د امام صاحب رحمت الله علیه په مذهب کې نشته. درواز ورکوم، که مي درواز ولا ور نه کړي بیا زما په کورنۍ کې رانان راکشي وځي او بیا د زه تعویز تاثیر نه کړي. حتماً به توره چرګه راوړې کړي بیا تعویز تاثیر نه کړي، شکرانه راکړه بیا تعویز تاثیر نه کړي. دا خبرې حرام دي، دا نشته په شریعت. شکرانه اخیستل جایز دي چې هغه سړی د خیرات نیت وکړي او هغه کس تعویز ولو وروکړي یا دم ولو وروکړي. خو دغه د تړون معامله په دغه ډول باندې چې هر کال به درواز دا به ولو ورکړي یا به هر کال توره چرګه ولو ورکړي یا به توره چرګه علالوي یا به شکرانه خامخا راکوي، او همدا ډول په تعویز کې به هم خاص د قرآن آیاتونه وي. د قرآن د آیاتو بغیر ته نور په دا حسابو دا شان پکښې لیکل شوي وو دا وغورځوئ، دا مه په غاړه کوئ او نه په شریعت کې شته. هغه د قرآن معیار یو خاصه لاره ده. شیطان کوشش کوي چې په هره لاره کې دا خلک ګمراهان دي. ځینې داسې ګمران کړي دي چې بخیې د دغه حقیقت څه منکر کړي دي، او ځینې بیا داسې ګمران کړي دي چې تعویزو ته وراخیستي اخر کوډې پکې دغه حسابونه مثابونه دا ګرد کوډې او جادو دي، د دې استعمال حرام دي. دا مه کوئ. یو چا ته ته خپله هم دم باندې وکړه، بالکل درته اجازه ده. قرآن د خاص خلقو لپاره نه دي، قرآن د ټولو خلقو لپاره دي. په کور کې چې مریض پیدا شو یوه کړ والا چې دی دغه باندې ووایه، لس واره باندې ووایه، شل واره باندې ووایه، الله شفا ورکړي. یقیني خبره ده، قرآن وعده ده. خپله یو شی ولیکلی ته هم یې ولیکه، یو نیر کس ته ولاوره دي هغه ته چې شاه کتاب و چې تر ما به نو هغه شی په هغه باندې وه، ممانعت نشته باندې، اما لیکن د شریعت په چوکاټ کې د قرآن آیاتونه به دي. دا خبره. او بل خبره دا چې په عموم کې د قرآن په پیسو ویل جایز دی که نه جایز دی؟ اوس مفتابهي قول داسې دی د علماو چې د دیني علومو درس په پیسو ویل جایز، که سړی شتمن وي او که مسکین وي. که سړی شتمن وي هم په پیسو د دیني علومو درس کول جایز دی، ورته که مسکین وي هم ورته جایز دی. البته که چیرې یو سړی مسکین و بله لاره ده پیسو یې نه درلوده چې د هغې لارې څخه د خپل ژوند کفا وکړي او په پیسو باندې درس و تدریس کاوه نو دغه سړي ته ثواب هم شته او پیسې هم او که څوک شتمن و پیسهدار و بیا یې هم په پیسو باندې د دین درس کاوه نو پیسې اخیستل ورته جایز دي خو ثواب یې نشته. په هر صورت څه مسایلې ګورې هم دي خو دغه ضروري خبرې دي زما په ذهن کې آیات ته رالو د آیات ترجمې ته رالو. اولئک دا کسان چې حق پټوي د څو پیسو په بدله کې یو لږ پیسې واخلي حق پټ الذین هغه کسان دي اشتروا دلالته اشتروا چې واخیستي دوی اغ دلالته گمرهي بالهدا په مقابل د هدایت والعذاب عذاب یې واخیستي بالمغفرت په عوض د بخښي کې مغفرت اشاعته وغورځوه عذاب یې واخیستي هدایت یې وغورځوي اغ دلالت یې واخیستي نو دا کسان به څه کېږي عذاب علیم ته به ولویږي. کله چې عذاب علیم ته ولوېدله نو هغه عذاب داسې نه دی چې دی وایي ځه تا خو د محبت شپې کې تیرې به شي نو څه مې مانده دي فما اصبرهم پس صبر به ونه کړي دوی عل النار پر اور باندې هغه اور ډېر سخت دی دوی ته بیا د دې طاقت نشته چې پر دې اور باندې صبر وکړي. ذالک دا عذاب چې دی بی په سبب د دې دی چې ان الله بشک الله جل جلاله نزل نازل کړی الکتاب بالکتاب بالحق فحق سر الله جل جلاله قران په حق نازل کړی دی دی دا حق پټ د دې څخه کور از باور ار حق حکم مرادی چې هغه هر شری حکم یو سوچه نه ابلاغوي یعنی مطلب دا دی چې حق ته په باطل وای یا باطل ته په حق وای یو شی په شریعت کې جایز دی دی وای دا نه جایز دی څه په څه په بدل کې یو شی په شریعت کې نه جایز دی وای دا جایز دی په څه په بدل کې دوه غو ټول دا حکم دی نو الله جل جلاله فرمایي وای دا کسان چې دی صبر به پر اور باندې ونه کې او دا سخترین اور دی ته ګوري و ان به شک الذين ها کسان اختلافو چې اختلاف کی په کتاب په کتاب کې دا یو وجان شو دی په دې کتاب کې اختلاف تا و ډول ډول مسائل به را فل تل او په قران کې دا مسله ده او په تورات کې دا مسله و دا مسله یې باطل ده او قران حق دی او شابو دی باطل دی شابو چې تاسو شتنه به وځه کوله تا خبرې به کوله دا اختلاف څوک چې اختلاف کوي اختلاف کوي دا کسان چې دي له خامخا فی شقاق په مخالفت کې دي په بدبختی کې دي بعید چې ډېر لري دي دغه شقاق بعید دا یو ډېره بده مرتبه ده د هر چا لپاره او همدا ډول د دین په مسایلو کې هم دغه اختلاف کول دا ناجایز په حدیث باندې ثابت دي د عامو خلکو لپاره هغه څو علما او څه هغه اهل د دې وي هغه کچیر په مسله کې د حق معلومولو لپاره اختلافو کې جایز دي خو عام خلک چې وایي ما دا حدیث وایم لکه دا اوس ځینې کسان چې پیدا شوي دي وایي زه دا حدیث ما لیدلی دي بوله فلاکي کتاب کې ما دا خبره دا خلکو ته اجازه نشته دا ټول خلک بې شقاقي بعید صدق الله العلي.